د ژوند رنگونه. درنو دوستانو ستړي مشي دی ازادي رادیو د دې ونی دی ژوند رنگونه خبرونه کې مو یو سل بیا ز اجمل اند هر کله کوم که تاسو د دې خبرونه دایمي اوریدونکې نو حتمن به خبرې چې موږ د ژوند رنگونو په خبرونه کې بیلابل موضوعات یا د ژوند بیلابل رنگونه راخلو. ډیر کله د افغان کروندګرو د قانانو او هغوی چې په کرکیله بوختي د هغوی ستونزو ته تم کیږو. کله ناکله د نړیوالو ورځو په مناسبت باندې خپرونې لرو او کله ناکله له داسې کسانو سره چې هغوی په یوه برخه کې کار کړی وي له هغوی سره د زړه خواله کوو او تاسو سره د هغوی د ژوند رنګونه شریکوو. بې شکه چې د تاسو ټلیفونونه هم په دې خپرونه کې راځي او هغه هم اخلو. نن د می د میاشتې درېیمه نیټه ده. د می د میاشتې درېیمه نیټه په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په توګه لمانځل کیږي. مطبوعات او ازادي په څه معنا ده؟ مطبوعات یا په معاصره ژبه کې رسنۍ هغه څه دي چې باید په ازاد بې پرې توګه خلکو ته معلومات ورسوي. دا باید د دولتونو نړیوالو سازمانونو له اغېز فشار نه لرې یا وکولی شي چې په خپلواکه توګه کار وکړي. خو مطبوعات داسې آزاد نه دي چې دوی په خپلو کې هیڅ معیار نه لري. د نړۍ ټولې رسنۍ د ټاکلو نړیوالو ژورنالیستیکو معیارونو تر حاکمیت لاندې کار کوي. په هغې کې گزارشونه او ریپورټونه باید یو طرفه نه یي، یو اړخیز نه یي، معلومات باید دقیق یي. ډېر معیارونه شته دی چې یو ژورنالیست چې کله ریپورټ یا خبر جوړوي هغې ته باید پام وکړي او له هغې معیارونو نه نشي کولای چې په ازاده توګه څه چې غواړي هغه ووایي. باید د ژورنالیزم معیارونه په پام کې ونیسي. خو د نړۍ حکومتونه، زورواکي او همدارنګه لوی سازمانونه، اقتصادي سترې کمپنۍ دا نشي کولای چې د مطبوعاتو او رسنیو په کار کې مداخله وکړي او رسنیو ته ووایي چې څه ووایي څه ونه وایي. ولې باید رسنۍ ازادې ګټه څه ده؟ په نړۍ کې د انسانانو ترمنځ د ډېر امکان شته چې یو څوک له خپل واک نه، له خپلو پیسو نه ناوړه استفاده وکړي. دا د رسنیو دنده ده چې دغه ناوړه استفادې، دغه ناسمې استفادې او هغه ستونزې چې یوه ټولنه ورسره مخ ده دا رابرسیره کي او له خلکو سره یې شریکې کي څو خلک وتوانېږي چې په خپلواکه او ازاده توګه تصمیم ونیول شي. چارواکي حساب کوونکي وګڼي، له چارواکو نه حساب وغواړي او که له چارواکو نه خوا په نوره نړۍ کې لوی ستر اقتصادي شرکتونه، کمپنۍ دا د خلکو په ژوند باندې اغیز لري. که یو تجارتي لوی شرکت له خپلو هغه حدودو نه چې قوانینو ورته ټاکلی سرغړاوي کوي او مخه یې نه نیول کیږي رسنۍ په اړه رپورټونه ورکوي. په همدې خاطر خو په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره دا حق په نړیوالو قوانینو کې تضمین شوی او ویل شوی دی چې مطبوعات باید آزاد اوسي. خو آیا رښتیا رسنۍ آزاد دي؟ په ټوله نړۍ کې په ځینو کې ډیر کم، په ځینو کې زیات مطبوعات د بیلابیلو لورو تر فشار لاندې دي. کله چې رسنۍ یو ریپورټ ورکوي معلومه خبره ده چې یو لوری لکه د قاضي په یوه پریکړه کې چې یو لوری به خوښ نه وي بل لوری به خوښي دا پیښیږي او وخت نا وخت د مطبوعاتو کارمندان، ژورنالیستان او خبریالان د بیلابیلو لورو تر فشار لاندې راځي. په نړۍ کې بیا ځینې هیوادونه چې له جګړو سره مخ دي یا قوانین پکې په سمه توګه نه تطبیقیږي یا د داسې واکمنو لخوا اداره کیږي چې هغه ټولواکي غواړي یا داسې قدرت غواړي چې په هغې کې ولسواکي، ډیموکراسي د خلکو نظر نه وي، هغوی بیا تر ډېره پورې د رسنیو د سانسور او غلي کولو هڅه کوي. په نړۍ کې وروسته پاتې هیوادونه په اماسې چې په نورو برخو کې شاته پاتې دي د مطبوعاتو او د بیان د ازادۍ یا د رسنیو د ازادۍ په برخه کې هم وروسته پاتې دي. افغانستان هم همیشه په دې برخه کې له ستونزو سره مخ و. که هم په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت پر مهال باندې په افغانستان کې رسنیو پراخه ازادي ترلاسه کړه د قوانینو له مخې او وده یې وکړله، مختلفې ازادې رسنۍ رامنځته شولې. خو داسې نه و چې دغه رسنۍ دي د وخت د واکمنو زورواکانو او د وخت د حکومت د سیاسي مخالفانو له فشار او ناندرو سره نه مخ. آن د ولسی جرګې یو وکیل کولای شول چې په رسنیو فشار راوړي. کله چې په افغانستان کې وروستی سیاسي بدلون راغی او طالبان واک ته ورسېدل دی گنو نړیوالو سازمانونو په وینا په رسنیو باندې محدودیتونه نور هم زیات شول. طالبانو په پرله پسې توګه داسې قوانین او داسې نوي اصول وضع کړل چې د رسنیو فعالیت هغه څه چې په آزاده توګه ترسره کېده تر سویر لاندې راوست. ګڼې رسنۍ څه د وخت د حکومت د فشار له کبله او څه هم د مالي امکاناتو د نشتوالي له کبله وتړل شوې. ګڼ خبریالان له هیواد نه ووتل او هغه چې رسنۍ چې دا مهال په افغانستان کې دننه فعال دي او هغه خبریالان چې په افغانستان کې فعال دي هغوی هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. زما همکاري د رسنیو یا د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه یو رپورټ جوړ کړی دی. دا رپورټ به واورو وروسته. یو خبریاله چې په رسنیو کې کار کړی دی له مطبوعاتو سره یې کار کړی دی مریم بارک را سره ده. له هغې سره به بیا خبرې وکړو او له هغې سره به په دې وغږیږو چې یو افغانه خبریاله چې خپل کار کوي او غواړي چې خلکو ته معلومات پیدا کړي که د صحت په برخه کې که د روغتیا په برخه کې که د سیاست په برخه کې څنګه خپل ژوند پیلوي له کومو لارو نه مخې ته ځي او بالاخره څه خوږې او ترخې تجربې لري. د تاسو ټلیفونونه به هم راخلو خو لومړی راځئ چې د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په مناسبت زما د همکاري دا چمتو کړی رپورټ واورو.
د مې میاشتې دریمه د مطبوعاتو یا رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې رارسیږي چې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان ادعا کوي چې په تېرو دریو کلونو کې د طالبانو لخوا د لګول سویو بندیزونو له امله د مطبوعاتو ازادي او رسنیز فعالیتونه زیانمن سوي دي. په کور دننه یوې خبریالې چې مخکې د طالبانو د حکومت لخوا د خپل کار له امله نیول سوې وه د امنیتي حساسیتونو له وجې د نوم نه ښودلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
په افغانستان کې په ټوله کې د رسنیو وضعیت ښه نه دی ځکه چې اطلاعاتو ته د نه لاسرسۍ له امله محدودیتونه سانسور اقتصادي او مالي ستونزې او همدارنګه ویره او ګواښونه د هغه څه دي چې خبریالان په افغانستان کې ورسره مخ دي.
په افغانستان کې دننه یو بل خبریال هم چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې که د طالبانو د حکومت د غوښتنو خلاف عمل وکړي نو د هغو کسانو په برخلیک به اخته سي چې نیول سوي او شکنجه سوي دي.
که چیرته هغه څه چې اوسنی حکومت له موږ غواړي موږ یې ترسره نه کړو نو زموږ برخلیک هم د دغه ډول کسانو په شان دی چې دوی بندي کېږي د اسلامي امارت د استخباراتو له لورې د امر بالمعروف دوی نیول کېږي شکنجه آزار و اذیت. په دغه ډول شرایطو کې په افغانستان کې اوسمهال ژورنالیزم او خبریالۍ ډېر مشکل او سخت کار دی.
په ورته وخت کې د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه ادعا کوي چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو قانوني ازادي تر پښو لاندې سوې او د طالبانو د حکومت له کورنیو رسنیو څخه د خپلو ګټو لپاره د تبلیغاتي وسیلې په توګه کار اخلي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
واکمنې ډلې غواړي چې په افغانستان کې دننه له رسنیو څخه د ځان په ګټه د تبلیغاتي تریبیون په توګه کار واخلي. د ځان سانسور او محدودیتونه تنظیم شوي ځکه کوم جنایتونه چې د دې ډلې لخوا ترسره کیږي نه غواړي چې خلک ترې خبر شي او حتی که څوک د حکومت پر کړنو نیوکه وکړي نیول کیږي او تحقیق ورنه کیږي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د 1402 کال د کلنی راپور پر بنسټ د یو کال په ترڅ کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو څخه د سرغړونې لږ تر لږه 109 پیښې ثبت شوي چې 80 پیښې د ګواښونو او 950 نورې د خبریالانو د نیول کېدو پیښې دي. د دغه مرکز د معلوماتو له مخې په 1402 کال کې د طالبانو د حکومت لخوا د بیان د ازادۍ او رسنیو د کار د څرنګوالي په اړه ولس کړنلارې صادر سوي چې په افغانستان کې د خبریالانو د ځان سانسورولو لامل سوي او اطلاعاتو ته یې لاسرسی محدود کړی دی. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب د کمیټې پخواني اجرایوي مشر صدیق الله توحیدی هم ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بیان او رسنیو د ازادۍ ټولې زمینې محدودې او تړل سوي دي.
کورنۍ رسنۍ په ناوړه بڼه سانسور سره مخ دي. د طالبانو د ذوق خلاف هیڅ خبره نه خپرېږي. اطلاعاتو ته لاسرسی په بشپړه توګه له منځه تللی دی. طالبان ډېر فشار راوړي چې له ټولو خصوصي رسنیو څخه په افغانستان کې د خپل ځان په ګټه د تبلیغاتو د وسیلې په توګه کار واخلي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې دا ډول ادعا رد کړې وي او ویلي و چې رسنۍ په افغانستان کې دا مهال خپلواکي دي او د دوی حکومت د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو د بیان ازادۍ او فعالیتونو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د ویان په خبره د ځینو خبریالانو نیول کېدل د هغوی په رسنیز فعالیت پورې اړوند نه و. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې راتګ وروسته د لسګونو رسنیو د فعالیت د درولو او د رسنیو خبریالانو پر فعالیتونو د بندیزونو لګولو تر څنګ د یو شمېر خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د نیول کېدو او شکنجې خبر ورکړل سوی چې ډیری له څو مودې بند تېرولو وروسته خوشي سوي دي. په ورته وخت کې په خوست کې درې خبریالان د موسیقۍ د خبرولو او په خبرونو کې د ښځینه اورېدونکو د اړیکو خبرولو په تور د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا ونیول سول چې شپږ ورځې وروسته د طالبانو د حکومت له بنده خوشي سول. دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د نور او بریا په نوم د دوو ټلویزیوني شبکو خبرونې چې ډیری دینی موضوعات خبرول ملي او اسلامي ارزښتونو ته د نه درناوي په تور بند کړل. په همدې حال کې په جرمني کې د افغان خبریالانو د ملاتړ اداره وایي رسنۍ ټولې د طالبانو تر سخت کنټرول لاندې دي او په افغانستان کې په ټولیزه توګه انتقادي خبرونې بندې دي. او که دا بندیزونه همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به د مطبوعاتو د ازادۍ وضعیت لا خراب سي. د دې ادارې مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د ګواښونو او د نیول کېدو له ویرې خبریالان دې ته اړ شوي چې ځان سانسور کړي.
نظام د خو ټول خبرونې سانسور شوی او خبریالان اړ دي چې ځان سانسور کړي او خبریالان بې دلیل نیول کیږي. د حاکم نظام او خبریالانو ترمنځ د بې باورۍ فضا موجوده ده. که وضعیت همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به د مطبوعاتو د ازادۍ د لا خرابېدو شاهدان اوسو.
تر دې مخکې هم د خبریالانو او رسنیو ملاتړو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د وضعیت او د طالبانو د حکومت لخوا د لګول سویو بندیزونو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي دفتر په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د بیان د ازادۍ په سرغړونې او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په مخنیوي تورن کړ. هماهاله د بی پولی خبریالانو سازمان RSF په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په 2023 کال کې د خبریالانو لپاره د نړۍ د ګواښمنو هیوادونو په کتار کې راغلی او د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې د مطبوعاتو د ازادۍ په نوملړ کې 125 ځای خپل کړای دی. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د 1993 کال په سپتمبر میاشت کې د می دریمه د رسنیو له ازادي او د ملاتړ او د بیان د ازادۍ حق د درنوي او پراختیا په موخه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
دوستانو و امریدل چې نن جمعه د می د میاشتې دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ په افغانستان کې د افغان خبریالانو لپاره څه معنی لري په دې اړه باندې مو تفصیلي رپورټ واورید. دا د ژوند رنګونو خپرونه ده او تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
لژمن سره سم د ژوند رنگونو خبرونه کې د یوې افغاني خبريالي د سوچا سره چې له رسنیو سره کار کړي له مطبوعاتو سره کار کړي دي د دې په ژوند باندې او د رسنیو او مطبوعاتو سره د کار کولو په برخه کې په لوړو ژورو باندې خبري کوو. دا مریم بارک ده چې اوس له خپل هیواد نه ډېره لرې مسافره ده. مریم خبرونه ته ستړې مشي، مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله. د ځان په اړه دې راته ووایه او دا راته ووایه چې څنګه دې د مطبوعاتو سره د همکارۍ برخه وټاکله په خپل هغه وخت کې چې خلک تصمیم نیسي چې باید یو کار وکړي. مثلا ځینې خلک غواړي ډاکټران شي، ځینې خلک غواړي انجینران شي، ځینې غواړي ملایان شي، او ځینې غواړي چې خبریالان شي. تاسو ولې د خبریالۍ لاره غوره کړله؟ او کلک د خپل ځان په اړه راته ووایي چې څه زده کړم کړي دي، چیرته لویا شوې او څنګه خبریالۍ ته؟
خان صاحب سلامونه تاسو او تاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم مریم بارک دی او زه یو افغان خبریاله یم. تاسو د لومړی سوال په اړه ووایم چې زما علاقه او لیوالتیا له ژورنالیزم څخه کله نه چې زه وړه او علاقه ما درلودله او همیشه مې غوښتل د خلکو ترمنځ واوسم او د خلکو اواز وچات کړم او هغه مسؤل ادارو ته ورسوم تر څو وکولای شم د خپل مسلک له لارې له خلکو سره مرسته وکړم. سره له دې چې پوهیږو چې په افغانستان کې د خزینه له ډیرو ستونزو او مشکلات سره مخامخ دي، حتی ځینې کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي چې مکتب ته لاړ شي، او که چیرې اجازه ورکړي چې مکتب یا پوهنتون ته لاړ شي بیا هم ورته یو مسلک ټاکي، یا خو معلمه اوسي او یا هم ډاکټره. خو زما خوشبختي په دې کې وه چې زه په داسې یو کورنۍ کې زیږېدلی یم چې روشن فکره دی او همیشه یې له ما څخه ملاتړ کړی دی، او هغه انتخاب هر څه چې ما انتخاب او زما انتخاب ته احترام کوو، نو دا زما تر ټولو لویه خوشبختي ده. ما خپل کله چې زه له مکتب څخه فارغه شوم، ما خپل لوړ زده کړې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي کې پای ته ورسوه، او وروسته له هغې څخه خپل ژورنالیستي سفر مې د یو کار زده کړې پروګرام یا د انټرنشپ پروګرام له لارې په د افغانستان په یو شخصي رادیو کې مې پیل کړ، او څنګه مې چې ویل د دې مسلک سره زما علاقه ډېره زیاته وه، او ما همیشه غوښتل چې په مسلکي ډول باندې په دې برخه کې کار وکړم او خپلې د پوهې کچه په دې برخه کې لا هم زیاته کړم. د دې لپاره ما ځینې کورسونه وویلې، پرته د پوهنتون څخه خپل عملي کارونه مې زیات کړل، او د دې ترڅنګ مې یو بورسیا ترلاسه کړه چې د ساوتیسیا د خوانوا او د هند هیواد ته لاړم. اولته مې خپلې تخصصي زده کړې د ریډیو ژورنالیزم په برخه کې پای ته ورسوله، او د هغه پرته په ځینې نورو پروګرامونو او فلوشیپونو کې هم وم چې زه شریلانکا ته هم لاړم، او د هغې له تلویزیون سره مې کار وکړ، او وروسته د هغې خپل یو ډېرې هیلې او خوب ته چې ما همیشه غوښتل د یو نړیوالې رسنۍ سره کار وکړم تر څو وکولای شم په د نړیوالې په کچه د خپل خلکو غږ ټولې نړۍ ته ورسوم، او وکولای شم له هغې څخه مرسته وکړم په نړیوالې رسنۍ کې مې کار ترلاسه کړ. او خو ډېر مې له کار سره خپل علاقه درلودله، او همیشه مې غوښتل د خپل خلکو ترمنځ اوسم، د خلکو مشکلات فارم او وکولای شم چې خپل مسلک له لارې د خلکو مشکلات په اړوند ادارو ته ورسوم، او وکولای شم د هغې ستونزې حل کړم. خو له بده مرغه کله چې افغانستان سقوط وکړ، نو زه مجبوره شوم چې افغانستان ترک کړم او په یو بل هیواد کې کډواله شم.
مننه. واقعا چې تاسو جالب سفر کړی دی د ژورنالیزم لپاره، په ځانګړې توګه په افغانستان کې د هغه کسان چې د ژورنالیزم په برخه کې مسلکي زده کړې کړي وي، یو هغه هم د ماسټرۍ تر کچې او پورته، هغه هم په نجونو او مېرمنو کې دا ډېر کم دي. نو تاسو له ډېر هغه پاخه بنسټ نه ژورنالیزم ته راغلي، لومړنۍ زده کړې په کوم ولایت کې وکړي یا که په بله ژبه وایم د کوم ولایت یې؟
زه خو د کابل کې زیږیدلم، د کابل ولایت څخه یم، او خپل زده کړې مې هم د کابل پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې پای ته رسولې دي.
ښه، نو دا راته ووایه چې تاسو چې کله وویل چې د یوې راډیو سره مو لومړنی کار پیل کړ، د په اصطلاح هغه روزنیزه غوندې دوره چې څنګه وو، کومه خاطره یې درته د هغې وخت نه یاده ده؟ د لومړي ځل لپاره چې راډیو کې کار کوي د یوې ژورنالیست په توګه، او غږ دې خپریږي یا د یوې نطاق یا ویان دې په توګه، څه درته په یاد دي له هغې وخت نه؟
زه خوشبختانه درته تاسو وایم چې زه کله چې فارغه شوم د یو هفتې څخه ډېره بېکاره پاتې نه شوم، او ما دا پروګرام ترلاسه کوو مې کولای شو چې د افغانستان په یو شخصي رادیو کې دا کار ترلاسه کړم، او وکولای شم چې هغه زده کړې مې چې په پوهنتون کې کړې دي هغه په عمل کې پیاده کړم. زه ډېرې ښې خاطرې لرم د خپلې د کار زده کړې دورې څخه، ځکه چې کله چې موږ په پوهنتون کې اوسو په تیوري ډول باندې زده کړې کوو، او کله چې موږ ساحې ته ځو اولته په عملي توګه باندې راپور چمتو کوو، خپل غږ له رادیو څخه اورو یا د تلویزیون کې ځان وینو، وینو نو هغه یو ډیر ښه احساس چې زه نشم کولای تاسو ته په الفاظو کې یا په کلمو کې بیان کړم. خو زه خوشاله په دې وم چې کله زه عملی ساحه ته راغلم ما ډیر ستونزې ونه لیدلې، ځکه چې لخه خوشبختانه د افغانستان تحصیلي کچه هم په دې وروستي کې د جمهوریت په دوره کې ډیر لوړه شوې و. موږ خپل په پانتون کې ډیر عملی کارونه کول او زموږ ځینې همکارانو موږ ته ویل چې کله موږ په پانتون کې وکړو چې ساحه ته راغلو نو ډیر ستونزو سره مخ وو، ځکه چې موږ نشو کولای هغه درسونه چې په تیوري ډول موږ ویلي وو په سادهګۍ سره عملی په عمل کې پیاده کړو. خو زه خوشاله په دې ما چې ما په پانتون کې هم موږ راپورونه درلودل، عملی کارونه مو کول، ما ډېرې ستونزې ونه لیدلې او تر ټولو ښه خاطره دا ده چې زه له ډېر ښه خلکو سره د ما سره کار و. او ژورنالیزم زما له نظره د علم نه زیات یو هنر دی. څومره چې انسان ډېر کار وکړي، څومره چې ورځ په ورځ تجربې زیاتې شي، هغه نور هم هماغه انسان نور هم مسلکي کېږي. او زما ښه خاطره دا وه چې کله زما د دوه میاشتې او درې میاشتې د کار زده کړې دوره پای ته ورسېدله، زه وتوانېدلم چې د رسمي کارمند کارکوونکي په توګه باندې په هغه اداره کې وګمارل شم.
ډیره مننه. په افغانستان کې که څه هم اوس د طالبانو په واک ته رسیدو سره شرایط نورم سخت شوي دي د رسنیو لپاره، په ځانګړې توګه نجونې له ښوونځي نه منع دي، له پوهنتونونو نه منع دي، نو اوس خو شرایط ډیر سخت شوي. خو پخوا هم د نجونو لپاره شرایط اسانه نه وه، ټولنیز اجتماعي شرایط، حتی په ځینو ځایونو کې د قوانینو په برخه کې هم مشکلات وو، خو تر ټولو غټ اجتماعي مشکلات وو. هغه مشکلات له کور کلی نه را نیول کېدل تر کوڅې پورې او هم تر کارځای پورې نسبتا نارینه ژورنالیستانو او خبریالانو ته، ښځې له زیاتو او نجونې له زیاتو ستونزو سره د خپل کار په برخه کې ستونزې خو نه خنډونه او ستونزې او مشکلات سره مخ کېدلې. د خپل ځان او د خپلو همکارانو یا هغه نجونې او چې تا پیژندلې چې په رسنیو کې کار کوي یا اوس کار کوي، له سړیو سره یا له نارینهو سره په افغاني ټولنه کې هغه کار څه توپیر لري او کاري خنډونه چې ورته مخته راځي څه توپیر لري تاسو فکر باندې؟
آن صاحب، دا یو ډېر ښکاره خبر ده چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو وضعیت ډېر خراب دی، نه تنها اوس بلکې د جمهوریت په وخت کې هم. دا یو ډېر خطرناک مسلک دی، بیا په تېره نجونو لپاره او ښځینهو لپاره، ځکه چې نجونې سربېره د امنیتي ستونزو څخه، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، فرهنګي، کلتوري او ټولنیز ستونزو سره مخامخ دي. او دا ډېره د هغې لپاره ستونزمنه ده چې وکولی شي په دې مسلک کې مسلکي کار وکړي او یا هم په دې برخه کې زده کړې وکړي یا کار وکړي. لکه څنګه چې ما اول کې مو ویلې، زما تر ټولو لویه خوشبختي دا وه چې زما کورنۍ همیشه له ما څخه ملاتړ کوو، مګر زما د مسلک لپاره زما مور او پلار په ټولنه کې ډېرو خلکو څخه پیغورونه اورېدلې دي او شاید تر ډېره پورې یې له خلکو پټوله چې ونه وایي زما لور په رسنیو کې کار کوي، ځکه چې ما په تصویري رسنیو کې کار نه کوو. نو دا ورته لږ څه ساده وه چې هېڅ خلکو ته ونه وایي زه په کوم برخه کې کار کوم. خو پرته له دې زما ډېری همکاران وو چې هغه حتی زما وس خوړ ویلې چې ته ډېره خوشبخته یې، ستا کورنۍ له تا څخه ملاتړ کوي. خو ما مکتب او خپل پانتون له ډېر ستونزو سره پای ته رسولی دی. هره ورځ به ما خپل د ورور پلار نه پیغورونه اورېدل، هره ورځ به زموږ په کور کې جنګ و چې ما ته به یې ویل یا پانتون ته مزه یا هم مکتب ته مزه یا په دې مسلک کې کار مه کوه. چې دا د خبرو به زه ډېره غمګینه ولم. او سره له دې چې موږ ټولنیز او فرهنګي ستونزې لیدلې، کله چې یو ژورنالیستانو په عمومه کې بیا په تیره ښځینه ژورنالیستانو په بریدونو کې خپل ژوند له لاسه ورکاو او یا هم مایوبېدلې، دا د نورو ژورنالیستانو په ذهنیت او روان باندې ډېر بد تاثیر کوي. زما په یاد دي په 2013 کال کې د اپریل په دیرشم کله چې د افغان ژورنالستانو باندې هغه ځانمرګ برید شو، زما ډیره خوږه او ډیره نږدې ملګرې ډیره تکړه ژورنالیست محرم دورانی هغه خپل ژوند له لاسه ورکړه، او زه اولین نفر وم چې د ډاکټر لخوا ماته وویل شو چې دا د خپل ژوند له لاسه ورکړه. هغه صدمه د هغه صدمې څخه زه تر اوسه نه یم وتلې. زه تر اوسه باور نه لرم چې زما خوږه ملګرې زما سره نشته، او یا دا هغه فامیل سره مشکلات لیدلی دي. دا ډیر
دا محرم درانه پاړه باندې بزم دومره وای ما چې واقعا چې موږ ټول پاغي پیخه باندې خوشینیو. پاغي پیخه کې چې د 2013 کال کې وشوه، غالبا چې کلیزه دغه څور از مخ کې و تلینی محرم درانه پاغي ورځو کې تازه ل آزادۍ رادیو سره د کار پیلولو په پروسه کې و، او د ټریننګ په یو برخه تر اغلی و چې د هغې نه وروسته یې رسمن له ازادۍ راډیو سره کار پیلوه، او د موږ دوه نور خبریالان همدارنګه د نورو رسنیو خبریالان هم په هغه پیښه کې شهیدان شول. واقعا چې دردونکې پیښه وه د افغانستان د ژورنالستانو لپاره په یو وخت باندې. د هغې پیښې په اړه باندې راته ووایه، هغې ورځ باندې تاسو چیرته وئ، څنګه خبر شوئ؟ زه نه غواړم چې مسایل ډیر خواشینونکي خواته لاړ شي، خو په مجموع کې خدا چې اوریدونکي د موږ پوه شي چې خبریالان څنګه له څه ډول مشکلاتو نه تیریږي تر څو پورې هغه معلومات چې دوی د بېلابېلو رسنیو نه اوري هغه دوی ته برابر کړي. د هغې ورځې په اړه باندې راته ووایي، څنګه خبر شوئ، کوم ځای کې وئ تاسو، او د دغې پیښې د جریان په اړه هغه تاسو د لیدلوري نه څه وه؟
ان صاحب هغه تور ورځ باندې زه دفتر کې وم، د سلام وطندار رادیو سره کار کاوه، او د دې پیښې څخه یو ورځ مخکې د څنګه مې چې ویل محرم زما ډېره خوږه او ډېرې نږدې ملګرې وه، او موږ یو ځای سره کار په یو دفتر کې کار کاوه. یو ورځ مخکې له هغې ما هغې سره مسیج کوه، ځکه چې زه د هند په پورسیه کې کامیابه شوې وم، او ما ورته ویل چې زه ځمه. او خو هغې لکه چې اول نه په هغه انسان باندې، کله چې یو انسان مړ کېږي شاید هغه روح یې خبر وي، خبر اوسي، ښه احساس یې نه درلود. او ما ته یې ویل چې ته خو ما پرېږدې، دې زه خو یو ته زما ملګری یې. خو دا خبرې پای ته ورسېدلې، ما غوښتل چې ما ورته ویل چې ته ازادي راډیو کې د کار اخیستی، زه به همکارانو ته وایم. او ما ته یې ویل نه، همکارانو ته مو وایه کله چې ما معاش واخیستل له شدمی سره ته خپل دفتر ته راځم او همکارانو ته به ووایم. خو له بده مرغه کله چې دیرشم د اپریل و، په هغه ورځ دفتر کې وم، کله چې ما خبر واورې چې د ازادي راډیو ته نږدې په افغان خبریالانو باندې برید شوی دی، نو زه ما محرم ته زنګ ووهه، خو تلیفون یې روخ نه شو. او ما هم ډېر ضدي ونه نیوله، ما له دا د ازادي راډیو نه لږ څه لرې دی، شاید محرم ونه اوسي پکې، یا شاید اوس ځکه چې همدا اوس برید شوی دی هغه دپاره شاید اوس تلیفونونه کار نه کوي. پرې مې خود لاړم، خپله خپرونه مې ثبت کړه. تقریبا یولس بجې وې، یولس بجو شاوخوا کې چې ما کله بیا زنګ ووهه، د هغې تلیفون ته یو نارینه جواب ورکړه. او ما ته ډېر جالب و چې د دې تلیفون نارینه سره څه کوي. نو ما ورته وویل چې تاسو څوک هستئ، دا خو زما د ملګرې تلیفون دی. نو هغه وویل چې زه ډاکټر یم، تاسو یې څه کېږئ؟ ما ورته زه یې ملګری یم او زه یې همکار یم. ما ته یې ویل خی بخې لږ، ځکه چې اول دفعه ما خپل
زه نه غواړم چې تاسو ډیر خواشینی کوم. واقعا چې هغه پیښه ډیره مرګونی او دردناکه پیښه وه. هغه وخت یې د داعش وسلوالې ډلې مسؤلیت په غاړه واخیسته. هغه دوستان چې په دې اړه باندې معلومات نه لري، د 2013 کال د اپریل د میاشتې په درېیمه نیټه د ششترک په سیمه کې لومړی وچاودنه وشوله. کله چې خبریالان د دغه چاودنې د پوښښ لپاره ورټول شول د پیښې ساحې ته، چې پکې ګڼ خبریالان و د بېلابېلو رسنیو نه، د موږ دوه خبریالان په هغه ساحې ته د تصویرونو اخیستلو دپاره ورغلي وو چې بله چاودنه وشوله. او په هغې کې د تاسو د ملګري او د موږ د همکاري مریم محرم او بخی محرم دورانی په شمول باندې نه کسان د رسنیو کارکونکو خپل ژوند وبایله او ګڼ نور پکې ټپیان شول او دا ځکه چې دوی غوښتل خلکو لپاره د پیښې له ځایه معلومات راټول کړي چې واقعا دردناک پیښه وه. مریم تاسو راته د هند سفر په اړه باندې ووایه. تاسو ویل چې هند کې هم د راډیو په برخه کې زده کړې وکړي، دا په کومه برخه کې زده کړې وکړلې او سام داسې پکې زده کړل چې له افغانستان نه مختلف ځینې کارونه و یا هغوی نوې کومې تجربې درلودې، څه شی و؟
ما د هند په چنئی ښار کې په ساوت انډیا کې خپل د تخصص په رادیو ژورنالیزم کې ترلاسه کړ او واقعا لکه څنګه چې ما وویل چې ژورنالیزم یو هنر دی او موږ هر هیواد خصوصا ژورنالیزم برخه کې لزان میتودونه لري او هغه سهولتونه هغه وسایل چې شاید هند په خپل پانتون دا کالج یا پانتون په درلوده شاید موږ په افغانستان په پانتون کې نه درلوده. دا یو ډیره ښه تجربه وه موږ کولای شو پرته له دې چې په رادیو کې موږ څنګه کولای شو پیاوړي او ډیر موثره راپورونه تر جوړ کړو او خلکو ته وړاندې کړو څنګه کولای شو رادیو له خولۍ رسنۍ یا ټولنیزو رسنیو سره وصل کړو. ډیر د مسلک په برخه کې یعنې ډیر پرمختللی کورس و ډیر شیان ما چې نه زده کړ او ډیرې ښې تجربې لرم. هغه استادانو چې هلته درس ورکوو په ډیرو نړیوالو رسنیو سره یې کار کوو او ډیرې ښې تجربې درلودلې چې موږ وکولای شو د هغې له تجربو څخه او له د فرصت څخه استفاده وکړو او خپل د پوهې کچه د ژورنالیزم په برخه کې پیاوړي کړو.
مننه، سلامت اوسی. اوریدونکو زنګونه وهي موږ ته که د تاسو اجازه یې څو اوریدونکو ټلیفونونه هم راخلو بیرته زه تاسو ته راګرځم. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوي؟
ملي اجمل خان صاحب محترم، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته. خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ به تاسو همیشه اوریدونکو. عبدالحق اتل هم د هلمند ولایت
څخه اتل سب ستړی مشي له هلمند ولایت څخه. مهرباني وکړئ.
مننه، خدای پاک دې قدر وکړي. تاسو محترم دوی غوښتنې ستاسو لرم په اخر کې را به سمه هغه بیا وروسته سره مطرح کړم. اول یو سلام خوښوم ان صاحب محترم دا خور چې کومه کیسه وکړه ولان صاحب محترم دا تاسو ته ورسولو چې بيخي جنات دا کړو. یو هغه د دای صاحب محترم د شهادت ورځ چې موږ د پاره مثال د خبرې یو غټه غمیزه و دا غواړي چې دای صاحب شهادت ورسي د هغه د پاره ډیره تور ورځ و بل دغه ستاسو ژورنالیستان چې په کابل کې په شهادت باندې نه پاره ورسي د مثال باندې ستاسو ژورنالیستان ان صاحب محترم نو د خور سم په درنه شلې کوم چې په نور رسنیو کې دا غمیزه دغه بیا ونه کې ځکه اوریدونکو چې خو بل کوم معلومات باندې ځان صاحب محترم ته په خدا باور وکړي بيخي دا شي م الاف مګاډ واټ فان صاحب محترم چې دا خور دا کوم کې سوال کړ نو رسنی بعد ان صاحب محترم بیا پرې پات سي خصوصا یو خاص د رسنی سم شه د غل رو خاطرې له ان صاحب محترم چې تاسو جرنالیس یو خبر جوړي مثال د خبرې ډیر تحقیقات پکې کوي مثال د سی بیا پرې راپور نه جوړي چې مثال د خبرې د راپور ار ار مثال د خبرې دی ګوري چې دا مثال د خبرې کار معلومات پکې دي کنه دي او بل دا سی بیا ان صاحب محترم د اسلامي امارات مجاهدین سم د غوښتنه کوي چې د جرنالیستانو امنیت دی خوندي کې په دا وه شرایطو کې ګوري دا سیمه خبريانه هم سم مثال د خبرې په بهر ملکو کې د مثال د خبرې د خپل د امنیت د خاطر سم مثال د خبرې چې دی دلته خپل مثال هغه امنیت مثال نه اساسي چې مناز موږ ژوند ته خطر دی نو موږ د خپل حکومت څخه دا غوښتنه کوي چې جرنالیستان ته داد ورکړي چې راسي ست امنیت موږ خوندي کوو او جرنالیستان د پاره مان صاحب محترم لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړه بعد به پرې خبرونه دغه کې د ورډ دلی مثال د خبرې طرفداري ونی کې او را به خپل دوه غوښتن پان صاحب محترم چې تاسو سره لرمه تا اجازه یې
زبر نه و پختنه وکم بیا د تاسو هغه وختلې بام واورو. د ما پختنه دا ده چې دا رسنۍ خو ډیره موده نشرات کوي. مریم بارکی د خپل تجربه پاړه وویلو یعنی واځي د رسنیو فعالیت په سیاسي ډګر کې نه دی، په اجتماعي برخو کې دی، په ټولنیزو برخو کې دی. لکه زه خپل ډیر علاقه لرم چې په ځینو اجتماعي او ټولنیزو برخو کې کسان داسې پیدا کړو چې له خلکو سره معلومات شریک کړي، په زراعت کې، په صحت کې، په طب کې، په نورو شیانو کې. فکر کوي دغه معلوماتو ته اړتیا شته د خلکو سره په ورځني ژوند کې څه مرسته کوي؟
بالکل هم سم محترمه دا خو ډېر شخصه موضوع ته اشاره کوله د کابل وکاند سم محترمه دا غسی دی ګور د زراعت مثال د خبرې زراعت په بښو کې دا څه رسنی مجامع شاور د شپې او د ورځې سم محترمه زه خپل د ماشوم تور د وخت د رسنی مینوالم نو که د زراعت په بښو کې مثال د خبرې دی او کافور اولی مثال د خبرې زراعت په بښو کې هغه چې د تخلق تر رسیدلې دا د مثال د خبرې د تور خبرونه هم سم محترمه خصوصا د میرمنو خبرونه چې کوم تیس جوړوي د پخدا باور کار سم محترمه په کورنۍ کې مثال د خبرې زنانه و دوغه مثال د خبرې ما په هوای د خپل درسنی د لارې د لاسه کړې دي چې څوک دلته مثال د خبرې یو معلم سره یو دا چې بل غټ په سړی و سره ته دوغه مثال د خبرې په حقیقت باندې پوکي نو د دې حضور استان سم محترمه بالکل لکه تاسو اشاره وته کړې
ډیر مننه
بخښه مثال د خبرې رسنی باید خپل اصول ادا کړي
ډیر مننه اوس دې تاسو نه به زواورم مهرباني وکړئ
مننه سم محترمه ما غوښتنه دا غوښتای د رسنی څخه چې مر په علمن ولایت کې جرنالیست نه لرو د ازادي راډیو یا د بي بي سي راډیو جرنالیست نه لرو او دا تاسو ته بهتره معلومات چې علمن د بهترینو ولایتونو څخه غټ ولایت دی د ټول افغانستان په ولایتو کې نو موږ دلته جرنالیست نه لرو که تاسو دا مشرتابه سمر دا غوښتنه کوي چې مثال د خبرې د ازادي راډیو جرنالیست دلته د ځای په شهادت سره سم محترمه زموږ ډېر مشکلات مثال د خبرې دلته داسې مشکلات په جنوبي ولسوالۍ کې ستاسو مثال د خبرې رسنی نه کوي چې دلته راشي نو کوي جرنالیست د ازادي راډیو مشرتابه ما ځغه اوري یو جرنالیست مثال د خبرې د ازادي راډیو په علمن کې معرفي کوي نو دا به ډېر خوشاله شان سم محترمه یو غوښتنه کوم دا غوښتنه
مننه د تاسو دا وختنه ما یاداش کړه زه به یاتمن خپل مشرتابه ته ورسوم دا ایست دغه ته به یو وار یادونه وکم تاسو یادونه وکړه که څه هم د مخکې تاسو ول چې لاوریدونکو سره دغه ویرجن کیسی بنه شریکو خو الیاس دای تاسو را یاد کو نن د مطبوعاتو او د بیان د ازادۍ ورځ ده الیاس دای سره ما کلونه لنګدې کار کړو یو ال خندا ډکه خل زلمه وو او کله چې به ریپورت راستو نو د هغه ریپورت به عموما داسې و لکه یو خوږه کیسه چې اوري لکه یو داستان چې اوري ټول عمر به د خلکو په ستونزو او مشکلاتو باندې راڅرخېده خپل یې له کرنې سره ډېره زیاته مینه درلودله او د کرنې په برخه کې به یې ډېر ریپورټونه راستول بالاخره هغه هم د ماین په یو چاودنه کې په شهادت ورسید چې ګومان کیږي تر ډیره پوری علت د همدغه خبریالی و نو مطبوعاتو د ازادۍ په ورځ باندې خده چې د الیاس دایي یادونه وشي تاسو د هلمند یادونه وکړه په هلمند کې ازادي راډیو پراخه اوریدونکي لري تاسو کې د موږ راډیو واورئ د بګهار دریم او دویم ټلیفون له هلمند نه دی او تر ډیره پورې دا د الیاس دایي هغه هڅې دي چې له دغه ولایت نه ډیر په خلوص او اخلاص باندې د خلکو ستونزې شریک کړي دي او خلکو اعتماد په ازادۍ راډیو باندې پیدا کړي مهرباني وکړئ بل خبره ما ورم
مننه خدای پاک دې قدر وکړ تاسو محترم د حکومت سره د خپل حکومت او سمي حکومت سره دا غوښتنه چې دایي صاحب مثال د خبرې په قاتلینو پسې وګرځي مثال د خبرې چار ځای مثال د خبرې دایي صاحب قاتلینو ونیسي او عدل او قضا کې ورګان ته وسپاري چې دا غټ جرم کړی ان تاسو محترم او بل ان تاسو محترم ستاسو د رسنیو سم ډیر شایسته خاطرې لرو الله پاک مقدر وکړ کله مخکې ما اشاره ورته وکړله مثال د خبرې ډېرې پایدې د رسنۍ د طریقې مثال نور مشکلات تر رسېدګې سوې ده خو یوه غوښتنه هم سم محترم نن چې د رسنۍ باس دي مثال د خبرې غواړم ستاسو سره دا شریکه کوم دا څه مدا د مخه که ستاسو یادې ما د خپل بچانو مثال د خبرې ستاسو غوښتنه وکړه چې په دغه اړه باندې راپور جوړ کړي خدای پاک دې ستاسو اخرت تر څنګ کې تر قیامت تر ورځې به ان سم محترم زه او زما کورنۍ ستاسو دعاګوې دعایې درته کوو خو که یوه ځواني ته زما سره بچان سم محترم په ویډیو باندې باندې د زما د بچانو یو راپور جوړ کړي نو زه به ډېر مثال د خبرې ستاسو منندوی یم ځکه زما بچان چې ان سم محترم اوس په ډېرو بدو مشکلاتو کې مثال د خبرې قرار لري وضعیت یې ورځ تر بلې خرابېږي ان سم محترم نو دا زما ستاسو غوښتنه ده که په یو ویډیو برخه باندې مثال د خبرې تاسو کار وکړي د زما د بچانو یو راپور چمتو کړي خدای مهربان دی یو ځای به د زما بچانو ویډیو دا یو ډاکټر وویني ماته به د تداوي لاره وشوي نو دا به زما سره یو غټ احسان ان سم محترم دی افغان سره به ستاسو یو احسان دی خوار او غریب سره به ستاسو یو احسان ان سم محترم دی زما ستاسو غوښتنه ده
مننه کوم په دې برخه کې به موږ کوشش وکړو باید یادونه وکم چې اتل سب سمو د مخکې آزادۍ رادیو سره تماس نیولی و د دوه ډیر ګلالي کوچنیان په یو ډول جلدی ناروغۍ باندې اخته دي چې جلدی وینې کوي او داسې زخمونه کوي چې کیدلی شي د ما همکار باتمن د تا شمیره یاداشت کې عیار صبر سره دی بیا به وروسته زوته زه در سره تماس ونیسم او کیدلی شي چې په دې برخه کې د تاسو غږ د بګ دنده همداده چې هغه کسان چې غږ یو ځای ته رسول غواړي غږ یو ځای ته ورسو مننه کوه تل صاحب بیرته به در سره تماس اتمن نیسو یا زه یا د ما همکاران ورزو یو بل اوریدونکي ته د څوک دی ولکم ځای څنګه
ډیره مننه اجمل انصر سلامونه او د مطبوعاتو د ازادي نړیوالې ورځې مبارکي تاسو ستاسو همکارانو همداشان ملمنو او ټولو همکارانو ته وایم هله دروغ او جوړ به زنبی ولا زبلی دا وخت له غزنی نه خبرې کوم
زبلی صاحب ستړی مشي له غزنی نه زبلی صاحب هم د مونږه همیشنه اوریدونکو دی او مونږ سره په مختلفو خبرونو کې برخه اخلي زبلی صاحب مطبوعاتو ازادي تاسو ته په سمانه ده د یو اوریدونکو او افغان په توګه
بشکه شپشتنه مطبوعات خو تقریبا یعنی په یو حکومت کې سی نه پیژم درېم لا سراولنه هڅه ورته ویلای شو یعنی مطبوعات د یو دولت لپاره د یو هیواد لپاره یعنی د ټولنې هغه ژغ رسونکي مطبوعات دي د هر فرد هغه غوښتنې تر حکومت پورې د حکومت هغه څه خدمتونه کول تر ولس پورې رسولي دنده ده نو واکن په افغانستان کې ډېری رسنۍ دي خو دا وخت ځینې رسنۍ تقریبا په نشتون په پلګې حساب دي خو بیا هم افغان ولس ډېر تر ډېره حده ازادي راډیو ته ولایت ورکړی ده او اوري هر خبري په غور سره اوري
مننه زبلہ صاحب دغه دموګه کلتوري خبرونه فرهنګي خبرونه د ځوانانو لپاره چې لرو تفریحي یا د صحت روغتیا زرات د خبرونه په وطنونو کې تاسو او نور اوریدونکو د دوی د ژوند لپاره تاسو فکر کوي ارتیا ورته شته دي نشته دي ورته معلوماتو کې ورسره مرسته کولای شي
بېشکه تاسو ټول حقوق پرونو ته لنی کمرغه ما یو پیغام هم پریښو دا چې نس هغه پیغام هم نشرسوي زه په لمه یو دقیق پرونه تیر شوې ده نو تاسو هر خبرونه ته د افغان ولس هر ستونزې ته او په هر برخه کې سی خبرتیا ته خبرونه ته اړتیا دغه مو جوړ کړی ده مثلا کومو تاسو کو د زراعت خبرونه ای هغه ټول افغان ولس له دقنی سره ډیر زیات لاسوکار لري فغه بخښ کې متخصصین راغوالي او خبرونه شته مثلا شوونی ز خبرونه سی هر ورځ اتنیمه بجې د یو مضمون درس ورکول کیږي هغه په دی وختو کې دینه کشر همداشان ټول افغان ولس شوونی روزنه ته ډیر اړتیا لري په بخښکسته تپریهسته سیاسيسته اجتماعيسته ټولنیزسته لنی کمرغه په هر برخه کې ورته کتن سوي ده خو بیا هم خبرونی یعنی کومو تاسو هر څومره زیات واورو بیا هم پریملتیا نشته خو زموږ د ځوانانو یو غوښتنه هغه لازادی راجو یعنی ټولې غوښتنې پوره کړې دي یو غوښتنه کڅه ته پریخ پرونه ستا ای کاش په اونې کې یو ورځ دا شي خبرونه وای چې له شعر غزل نه ما سیوا بل څه موسیقي یعنی بل څه هلته په خبرونه کې نه وای کته هم تاسو سره ورس خبرونه لري خو یوازې شعر ته ځانګړي شوی خبرونه ته ضرورت شته نو تاسو د خپل همکارانو یادونه هم مخکې وکه ما ته مو ډیر همکاران تاسو دینیم یادونه نه وکه زه یادونه غواړم ځکه چې زه د دې سخت مینوالم او زله ماشوم ته به مې دی اوریدو په دا چې تاسو په دې جګر کې ډیر زیات کار کړی د ډیر همکاران محمد الله سر کړی دا ورکړی دی شهیدان سوي دي مثلا موږ جناکاله کوزای یاد ولای سو چې یو داسي چیرې و چې په افغانستان په جرنالستانو کې تقریبا یو تل چیرې و حسبه شهید یاد ولای سو هنان زای صاحب یاد ولای سو جمن صاحب یاد ولای سو د یادونی ورد چې د هلمند خبریال الیاس دایي یاد ولای سو مریم دورانی یاد ولای سو نو دا ودانه تقریبا شپږ دانه همکاران لوکوم ورځ سي شهیدان سوي دي مړ شوي دي زما یې هغه ترخی خاطرې وسم په غوږ کې د خبرونه یا پروګرامونه سم اوریدو او تر هغه به مهیر نشي ترڅو زه په دې دنیا کې بیا می هم ارمان دي بیا هم د دې او دې ته د جنتی پردوس غوښتنه کوم او کورنۍ ته د صبر جمیل غوښتنه کوم
مننه همین مونږه مرته دعا کوو او خدای دې په دیغوی هغه دنیا خوکلی کی مننه لا تاسو نه چې خبرونه اوري او همیشه تماس نیسی زبلای صاحب تاسو دې موږ یو لا غوریدونکو نه چې دې موږ په خبرونه کې فعال وند را سره لري موږ له ټولو خپل اوریدونکو نه مننه کوو چې دې موږ خبرونه اوري او دا خبرونه هڅه کوو چې دې دوی لپاره مفید وي دوی سره په ژوند کې په ورځنیو چارو کې مرسته وکړي مننه کوم له ملمنونه نورو د دې په خاطر چې وخت کم دی را سره له نورو ټلیفون کوونکو نه به بخنه وغواړو. متاسفانه چې ډیر ټلیفوني تماسونه نشو راخستلې. زه بیرته خپلې ملمنې ته راګرځم. د ځوانه افغان ژورنالیست او خبریاله مریم بارک ده چې نوې سفر دی ورته څو کلونه به کیږي خو واقعا له ډیرو تجربو نه ډک دی، لوړې ژورې پکې لیدلې دي. مخکې له دې نه چې د تاسو نه د مسافرۍ په اړه باندې وپوښتم، اغلې بارک دا راته ووایه چې په افغانستان کې دغسې له اورېدونکو سره او خلکو سره کار کول د دې برخه کې د علاقه مندی څومره وه؟ مثلا یو کم ته تللی، یو کور ته تللی، د یو بازار ته تللی، له ښځو نه په یو روغتون کې د هغوی خبرې دې اورېدې، دا د وظیفې نه کول او کنه دې کې دې یو احساس دی د داسې څه کوو چې چاته د خیر رسېدلی؟
د همیشه په دې اراده باندې دا کار ما کاو تر څو کولای شم د خلکو هغه کوچت کړم او کولای شم د دې مطلق لاره د هغې ستونزې حل کړم. سره له دې چې پوهیږو چې په افغانستان کې ډیری ځایونو ته افغان ژورنالیستان ښځینه ژورنالیستان نه لیږلې تر څو هلته لاړ شي او خبر چمتو کړي، ځکه چې ویل یې امنیتي له لحاظه یا هم د همغه ساحې د کلتور او فرهنګ له مخې یو ښځینه ژورنالیست نه شي کولای هلته لاړ شي او د هغې د ښځو مېرمنو سره مرکه وکړي او یا هم د هغې ستونزو څخه پوښتنه وکړي. خو ما همیشه همدغه رسک قبول کړی و او د کابل په ډیرو لره پرتو سیمو ته به کله چې زه د سلامت اندار راډیو سره مې کار کوو او دا رسک ما اخیسته تر څو په لره پرتو سیمو ته د کابل لاړه شم او هلته د ښځو سره مرکه وکړم، ځکه چې هلته د کابل ضد سیمې وې چې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې واکس پاپ ورکي او یا هم ته راډیو کې مرکه ورکي. خو ما د همدغه خپل هنر څخه لږ استفاده کوله تر څو هغه وکولای شم دې ته راضي کړم تر څو له ما سره وغږېږي او هغه معلومات چې زمونږ ټولنې ته اړین دي او یا هم کولای شو چې د نورو هغه زمونږ اورېدونکو ته ګټور واوسي هغه معلومات ترلاسه کړو. او همدارنګه زما د ژورنالیستي سفر کې زما ډیری کار کا د بی سي راډیو سره و او یا هم کا د نورو رسنیو سره، زیاتره د افغانو میرمنو او د افغانو ماشومانو د حقونو په اړه باندې و. تا زه کله چې په هند کې هم و ما په هند کې کول وختل مې چې د هند په هند کې د افغانو میرمنو د حقونو او د افغانو ماشومانو حقونو په اړه راپورونه چمتو کوم.
مننه مریم بارک. خبرې به رالنډې کړو، د موږ دا وخت پوره ختمېدو دی. د ما دوه پوښتنې پاتې دي چې دواړه مهمې دي چې تاسو نه وکم اورېدونکي به غواړي چې په دې باندې پوه شي. یو دا چې اوس د نجونو مکتبونه تړلي دي، پانتونونو ته تګم منع دی. په افغانستان کې د ګوتو په شمېر ښځینه ژورنالیستانې پاتې دي چې کار کوي، هغوی هم په ډېرو محدودو شرایطو کې. دغه مسلې په اړه باندې د تاسو نظر څه دی؟ نړیواله ټولنه ګڼې افغان ښځې په ځانګړې توګه ښځو ته هم په رسنیو کې هم په نورو برخو کې د کار اجازه غواړي او تر ټولو مهمه دا د زده کړو اجازه ورته غواړي. آیا که زده کړې همداسې تړلې پاتې شي، ټولنه به د تاسو په څیر باندې ځوانان او خبریالان ولري؟
یو ډېر ښکاره خبر نه تنها ما او تاسو ته، شاید ټولو خلکو ته، چې د افغانستان اوسنی حالت او دا محدودیتونه چې دي دا ټول یو سیاسي لوبه ده. او تر هغه چې سیاست مداران ونه غواړي هیڅوک نشي کولای چې دا حالت ته بدلون ورکړي. خو د یو افغان انجنې او یا هم د یو افغان ژورنالیست په حیث باندې دلته په اروپا کې زه همیشه په غونډو کې ګډون کوم کوم راپورونه چمتو کوم ترڅو د افغان نجونو غږ وچت کړم او د هغې د تعلیم او تحصیل د حق لپاره د هغې څخه دفاع وکړم، ملاتړ وکړم ترڅو خلک دې ته متوجه واوسي چې د افغانو میرمنو څخه ملاتړ وکړي. موږ نشو کولای چې د سیاست مدارانو کوم اراده چې هغې لري هغه پی تغییر کړو، خو حداقل کولای شو کله چې د نورو نړیوالو خلکو یا د نړۍ نورو خلکو ته د افغانانو د وضعیت په اړه باندې هغې ته خبر ورسوو، هغې کولای شي چې پی فشار راوړي. دلته له کله نه چې زه راغلی ما خلک فکر کوي چې افغان میرمنې ټولې بې سواده دي، ټول چادري اغوندي، هیڅ الته باسواده وجود نه لري. زما تر ټولو لوی هدف اوس دا دی چې زه خلکو ته ورسوم چې په تیلو شلو کلونو کې افغان میرمنې په بیلابیلو برخو کې ډېرې لاسته راوړنې درلودلې. ما خپله ماستري په اروپا کې همدا اوس پای ته ورسوله، په د نړیوالې د ژغورنې نړیوالې کمیټې سره کار کوم او دا مې ثابته کړې ده چې افغان میرمنې د نړۍ له نورو میرمنو څخه کمې نه دي او هماغه وړتیاوې لري. خو زموږ د هیواد وضعیت یو سیاسي لوبې له امله داسې شوی دی او که چیرې
همدغه خبره مهرباني وکړئ
اغیز دادی امدوس فکر وکړئ. یان صاحب دوه کاله شوي، د دوه کال نه ډیر شوی دی چې یو انجلۍ نشي کولی پانتون یا مکتب ته لاړ شي. د هغې د سرنوشت سره لوبه شوې ده. هغه یو جلۍ په لومړی د پانتون په لومړی کال کې وه، اوس شاید فارغه شوې وه. هغه اوس په کور کې ده. موږ نشو کولای چې قدر ولرو، موږ نشو کولای تحصیل کده ځوانان ولرو. دا د هیواد په وضعیت باندې ډېر زیات منفي اغېزې درلودلی شي.
او کبیرته تاسو ته راشو، د تاسو لپاره اروپا ته راتګ د سفر پای و دی ژورنالیستیک سفر او کنه؟ په ځانګړې توګه که د افغانستان سره یې په تړاو وسنجوو، د افغانستان خلک یوه بدمرغي به ورته ووایم. دوی دا ګڼي چې په افغانستان کې چې کدرونه پیدا شي د حالاتو له کبله هغوی مجبور شي، هغه مخکې یوه اورېدونکي موویل اتل چې له وطن نه ولاړ شي. د تاسو لپاره له افغانستان سره تړاو او له ژورنالیزم سره تړاو څنګه کیږي؟
انصف لومړی یو خبره ته غواړم اشاره وکړم چې دا ځینې خلک وایي چې کدرونه له افغانستانه وځي. نو زما په نظر په افغانستان کې اوسېدل که موږ د هغه قدر څخه استفاده کولی شو، زه خپله راضي یم چې بېرته افغانستان ته لاړ شم. خو زه که قدر یم زه افغانستان ته لاړ شم، دا چې زه یو جلی یم په کور کې زه ساتل کېږم، ایسارېږم. نو که چیرې اوس چې زه په اروپا کې یم، زه خپل ژورنالیستي فعالیتونو ته مې دوام ورکړی چې کله اروپا ته راغلم د امریکا په یو پروګرام کې کامیاب شوم چې د افغان کډوالو حالات په اړه باندې مې یو مستند جوړ کا او هغه په امریکا هیواد کې خپور شو. زه په هر غونډه کې ګډون کوم او د افغان نجونو د حقونو په اړه باندې او د هغې د وضعیت په اړه باندې له خلکو سره غږیږم. زه دلته د ایتالیا د رسنیو لپاره د افغانستان د نجونو او د حقوقو په اړه باندې راپورونه چمتو کوم او ټول نړۍ ته او ټول دنیا ته د افغان نجونو د حالت پاره باندې ورته وایم. نو که چیرې د کادرونو اوسېدل په افغانستان کې مفید وي، زه همدا اوس راځم چې لاړه شم. او لکه نه چې زه راغلم، زما لکه څنګه مې چې ویلې د دې چې زه یو ژورنالیست اوسم، زما هدف دا دی چې زه له خلکو سره مرسته وکړم. کدا زه د ټولنیزو رسنیو مدیر په حیث باندې، کدا د یو ژورنالیست په حیث باندې، او کدا یا د یو افغان کډوال په حیث باندې، او یا کدا د یو عادي مریم بارکزی په حیث باندې. زما هدف دا دی چې زه وکولای شم له خپل هیوادوالو سره مرسته وکړم او دغه حالت چې اوس زما په هیواد کې دی د هغې د بدلون سبب وګرځم.
ډیره زیاته مننه کوم مریم بارکزی. زه له زړه نه خوشحاله شوم چې د تاسو غوندې له یوې افغان ژورنالیست سره مو خبرې وکړلې چې خپلې کیسې درلودلې او د خپل سفر د لوړو ژورو بریاوو او لاسته راوړنو او همدارنګه د استقامت یوه نښه ده. نو خدای خوشحاله لره زه دا خبرونه پای ته رسوم. له تاسو مننه کوم، له اوریدونکو نه مننه کوم، او له شفیق عیار نه چې تخنیک په برخه کې همکاري وکړي.
Thank you.